افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په ننګرهار کې د ورښتونو او سیلابونو لامل شپارستانه وژل شوی دی. د ننګرهار د والی وینا توله خو غنی ازادي رادیو تول چې دا کسان نن سهار د دې ولایت کوز کونر ولسوالۍ د کلټک اړوند زړکلی کې وژل شوی دی. شغلی خو غنی ازادي رادیو تول چې په قربانیانو کې یو مېرمن 15 ماشومان شامل دي. د وای څلور ماشومان نور ټپیان شوی دي او یو ماشوم لا وسم لا تر کې دی. د شغلی خو جانب خبره لسګونه کورونا او کرنیزم کې د سیلابونو او ویجار کړی دی. دی وايي یو کمیټه سمې ته رسیدلې څو ځان منسوبه ته بیړنۍ او لمړنۍ مرستې ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکرمیسین سلیمان لایق پر مړی نخوښینې شولې. د ارګ په ویلامی کې د شغلی غنی له قبل راغلی چې د سلیمان لایق مړینه د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بلل ده. شغلی لایق پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لمړی ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس شار په وروختون کې عمر. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیر ډیروالی پکې ثبت شوی دی. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دایبه په امریکا کې ممکن سرلنن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. د امریکا د حکومت د امدی اونۍ په پایل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشوت او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. او په امریکا کې د مولداوا یو تبا د توتیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی هماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره لسولری یا المریز برښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد د میاشتې پر 1 نیټه په زلن ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرام تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وو. تر اوسه پورې د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په درې ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویاند محمد منصور اونبی آزادۍ راډیوویل د پنشیر پولیسو د اسد میاشتې پر 1 نیټه 10 کیلوګرام چارس ونیول. په پام کې وچی دا چارس په یو بارورون کې موټر کې له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرام چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرام چارس ونیول. د دې نشي موادو په تور و نفر نیول شوی او د نورو څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په کابل ښار کې د نشي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ رډیو ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 0 ډیری ټابلیټ کا نشي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1 لک ډیری افغاني، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2 لک ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دول سننی ول شوی او دوکانونه تړل شوی دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رریته ویل د بدخشان پولیسو په خاص ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې یو 2 کیلوګرام چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې ورستې په خداده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشي ګولې د قاچاق پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنی قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادي رریته ویل دوه نفر چې غوښتل 1800 ټابلشکان نشي ګولې له کابل ولایت څخه بلخ ولایت قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشي ماده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټکان نشي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي مواد یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریا کوي چې زم د پودر خرڅیږي امل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې سمرسته کولای شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولای شي خپل علما واڅي ورته وي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکوم شو خان سره.
اوس خبرونه د مریضي اسولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی بولي او وایي چې بزګران کولای شي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي، خو د بازارونو د نشټوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو، نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل، خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته ویل، تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښ کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې د اندازه معلومه کړو.
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له څاګانو څخه د سولر او واټر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نشي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس دی وی تازه چیرنې لمخي یوازې په هلمند ولایت کې د مریضې برېښنا وش په تزره دزګاوی جوړ شوې دي. د دې دزګاو ډیره برخه په هغه سیمو کې جوړ شوې چې هلته کوکنار کرل کیږي. لنشئی مواد سره د مبارزې وزارت په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت نورو عواملو ترڅنګ یو عامل بی بستی ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډیر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅیږي.
سولری برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کیږي. د دې کرنې علت یو خدا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي او بل ګټه هم ډېره ده. غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېدل هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لک شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډیر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولری برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واوریدل چې سولری برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د امیر روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست بیا د جدول زندانیانو د آزادیدلو مخالفت کړي او وایي چې د نشي مواد قاچاقونکي او خرڅونکي د اتحاد ډیرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزول هم نشو ته اسوه هغه و چې بیرته په نشو وخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هیڅوک غږ نه ورته کوي. نشي هم دلته تاریخ کرل کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم دلته خلک کاری.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمیر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو افغان دولت په پام کې لري چې د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی شوي دي.
لیست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو شوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاقونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو شو، د لیست له مخې به د نشي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشرۍ مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشي موادو قاچاقونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثره هغه مجرمین دي چې دا جرمي څو ځله کړی دی. د روسي په میاشت کې د نشي موادو یو شمیر قاچاق کون کې له زندان څخه خوش شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه محل ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خبر شول. د امیرختیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشي موادو اسانه پیدا کیدل او نشي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د لامل شوی چې یو موتا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته پنه شو وخت شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عمل کیدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوی او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانه که ما یک متاد تداوی می
کله چې موږ د یو متاد درملنه کوو باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخت کېدو هم دا عامل دی. کله چې د متاد درملنه کیږي متاد خپل وایي چې ساخیان د دوی کورونه ته ورزي او د نشي مواد وړاندې زورته کوي. کله چې درې ورځې پر لپسې وړیا نشي مواد ورکړل هغه بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دا ډول وضعیت زمر لپاره واستونزه ده. تاسو کله ار متاد سر مرکه وکړي زمر په مرکز کې لشت لږه څلور پنځه ځله درملنه سوي ده، خو کله چې رخصت سوي نو په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت د دې سبب سوي دي چې بیرته په نشو باندې اخته شي.
وادار څوخته کې ری ویره به مواد مخدر.
د امیر اختیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د متادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر متادینو باندې نشي مواد خرڅوي.
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د نوور دونکو تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې واوریدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکو او خرڅونکو آزاد کړي، خو د عامه روغتیا وزارت بیا اندیښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډیر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي، په تیر بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی شي او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشان خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوي دوی دغه ترسیدګي کوي او دوی په حل کې دوی ګامونه اوچتي.
قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان د اساسي ستنیو بنسټونو ټول په دغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زبدي کلی کې د نشي توکر کله نه منم او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلی کې، په خپل ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاون کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوي کولای شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا همدار از یو بلخه لارې د نشي توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورون لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا چې دوی ډېرې وخت زیات دی علماء سره څنګه څنګه پاتې کیږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پریکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي خپل علماء واڅي ورته وي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي. او بل همدار از هر قوم ځانګړی دول لري، په افغانستان کې ځانګړی نقش لري، د جرګو، د مرکو، نو کېدای شي چې دوی د هغه نرخونو له مخې ځینې یو ځانګړې شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ یې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغه یي. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بله خبره داسې ده چې قومونو مشران او ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشه یي توکو باندې روغ دي وي او اخته وي دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله د هغه څخه جلاوالی ده ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لاس دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅې، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوی دې خپل وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څنګه کوي خی تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو پال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه برازي ولسوالۍ ته په ولسوالۍ باندې فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، دې نشي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خل را جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را ډلګۍ کې را جوړې کې را ملګري کې بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړ شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزارخانو سره کینی، حتی ولسمشر سره کینی، ورته وچې دې لپاره یو ځانګړې لار چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي، دوی به نشه یي موادو بوټي نه کوي او څوک به نشه نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هر سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي نو دا نورو لپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدل شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیګه یخي نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته بالاخره په اتفاق کې شکل به یو پریکړه لیږوي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سره د شو ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه په تنګ سوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
قومونو مشران او مخاور دوه کار کولای شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅي چې دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. خپل قومونو مشران هم کولای شي چې یو شمېر شتمن بډای خل زمنګا تجاران لرو، سوداګر لرو، دې لپاره وهڅي چې په کور کلی کې د سيو څو کارخانې راوړي، یو څو ماشين راوړي. دغه ځوانان لیس کې ورته دغه لاس شل ډیر ځوانان زمنګ روښوي دي د پدې ځکه وګماري او شل تلل شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مسؤلیت او اشتغال دې بهترین لاره دې روښپات کېدلو ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اختار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والی په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای می دی خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر دی.
رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سیب، بس دغه تا وکینه.
جمعه گل لالا، خیر خدای څنګه دی؟ زدر په یاد شوم.
خیر لکومه شو خان سیب.
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا.
ډیره بده را پیښه ده. کور مې خراب شو.
څه پیښه ده؟ سپینه خبره وکړه.
بل زوی مې هم پوډری شو. اکرام درته ښایم.
څه شی؟ اکرم هم پوډری شو؟
و اکرم هم پوډری شو. ولې به نه پوډری کیږي؟ کلی له پوډریانو نه ډک دی.
یاره دا خو ډیره بده شوه.
خان صاحب، نور مې بیخي زړه له دغه کلي نه تور شوی. غواړم چې کډه بار کړم او بیخي دا کلی پرېږدم.
نه، کلی مه پرېږده. که ته کلی پرېږدې، زه کلی پرېږدم، هغه بل کلی پرېږدي، نو کلی به چاته پاتې شي؟
نو څه وکړو خان صاحب، اولادونه به مو لیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلي کې درې ځایه ښکاره پوډر خرچېږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی؟ درې ځایه؟ دا څوک دي؟
شامساک، ریدای، خیرو ښکاره پوډر خرڅوي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان صاحب، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته یې خپل کار شروع کړ.
ښه، داسې خبره ده.
خان صاحب، ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی. ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو، ورسره شریک دی. ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي، خو ثبوت یې لري؟
هو، ثبوت یې شته. زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ماته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده، نو زه به ورسره جوړ شم. داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجي صاحب سمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والي صاحب، متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي، یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسې لوی کور او زموږ والي صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والي صاحب، دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پیژنئ؟
هو پیژنو یې. دا د لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي. والي صاحب، دا دی واخله.
راکه دا لیست.
دا دی والي صاحب،
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والي صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته بیرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والي صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجي صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والي صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅوونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دی په سي ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والي صاحب، موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والي صاحب، خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ. زموږ غم وخورئ، ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول. خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ، موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام، تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو، تاسې آرام شئ چې والي صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅوونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی. که ما مو مشکل حل نه کړ، جمهور رئیس ته ورشئ. ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ. ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي، مونږ یې نه غواړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.